په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به انیسا اجمل وان.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان موسمیاتو محکمې په هواد کې د سمندري طوفان خبرداري ورکړې ده. د خبر پختونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې تیر 13 میاشتو تنخواه پاتې ده، او د اوکراین چارواکي وایي چې د کاخوف کا بند رنګیدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان موسمیاتو محکمې په هیواد کې د سمندري طوفان بای پر جای د راتللو خبرداري ورکړې ده. په سند کې د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز د جون په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په بوهیره عرب کې د سمندري طوفان مخه د سند او بلوچستان ساحلي سیمو اړخته دا امکان دی چې د جون د 14 یا 15 پورې دا طوفان د سیمو ته ورسیږي. خو د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې NDMA په ټویټر لیکلي چې د جون په 14 د سند ساحلي سیمو ته د طوفان راتللو امکان دی. بلخوا د سند او بلوچستان حکومتونو په ساحلي سیمو کې دفاعي اوسل سلور سلوخت ما لګولې ده. په سمندر کې د کبانو په نیولو هم بندیز لګولې ده. د پاکستان قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر زاهد اکرم دورانی د جون په 14 د شو بارانونو او طوفان اغیزمنو لپاره د مرستو اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د جون په 14 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نوموړي دا اعلان د بنو سرکاري روغتون ته د سفر پر مهال کړی دی. زاهد اکرم دورانی ویلي چې په بارانونو او طوفان کې د وژل شوي تن کورنۍ ته به 10 لکه، زخمي تن ته 3 لکه، او لږ زخمي شوي تن ته به 5000 روپۍ ورکوي. د جون په 14 د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د سخت باران او سیلې له کبله په بېلابېلو لو پیخو کې لکتر لګه وشتنه وشل شوی یو سل شپک سلویخت زخمیان شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې له روسیې څخه د خام تیلو لومړنی کارګو کراچۍ ته رسیدلی. نوموړي د جون په 14 په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ملت سره یې د لړکی کړې ژمنه پوره کړې، او له روسیې څخه په رعایتي نرخ اغستل شوي خام تیل کراچۍ ته رسیدلی. وزیر اعظم زیاته کړې چې دا د پاکستان په تاریخ کې د خام تیلو لومړنی کارګو ده چې له روسیې څخه پاکستان ته راوړل شوی، او له دې سره د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي حکومت ورته تر اوسه د 13 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. د مومندو د یک کاغون تحصیل د یو کمیونټي سکول مشر استاد ارشد خان د جون په 14 مشال ریډیو ته ویل د 2 کلونو تر احتجاجونو وروسته ورته حکومت تیرونه یوازې د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړي.
تیر پیټی کوم ګورنمنټونو هغه ریګولایزیشن کیس هغه کوم اچولیو هغه لامه غا سه پندینګ کړي یو نن زمونږ ټایم په ټایم منډي وي د باقی آزاد د فارم سره کوم دی هغه سره په رابطه کې دي. فضل دغه د پیسو مسله وی چې موږ سره پیسې نشته، ګورنمنټ د طرفه هیڅ قسم تسهیلات نه دی ملو شوی. کوم وعده چې دوی موږ سره وکړي نو هغه نه پوره کوي.
نوموړي زیاته کړه چې په کمیونټي سکولونو کې شاوخوا 10 لکه ماشومان زده کړې کوي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې ویاند فواد علي شاه وایي چې یوازې هغو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې چې شاوخوا 2 کاله وړاندې انتظامي چارې له وفاقه صوبې ته سپارل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د تنخواګانو مسأله ځکه جوړه شوې چې د خزانې وزارت پیسې نه جاري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې له بهره فعالیت کوي له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ دې ودروي. کمیشن پرون په یو اعلامیه کې دا کړي چې لکه سرچینو معلومات ترلاسه کړي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د زنو د بیرته استولو لړۍ پرخه کړې ده. د کمیشن دا یو غمون کې په خبرلې ویلي دي چې پاکستان له دې کار سره د یو شمېر افغانانو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخوي. د پاکستان حکومت د دې تاسو سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې یوازې هغه بهر ملکیان گرفتاروي چې قانوني اسناد نه لري. او د اوکراین چارواکي وایي چې د جون په 6 کاخوف کا بند د ړنګېدو په نتیجه کې 6 تنه مړه شوي او 15 تنه روغ دي. د مری شوبلې د تازه شمیرو په اړه معلومات د کورنیو چارو وزیر د جون په 14 په فیسبوک په یو بیان کې ورکړی دي. نوموړي زیاته کړې چې په ورکو کسانو کې 2 ماشومان هم دي. د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې له دې پېښې وروسته شاوخوا 1,200 کسان اوبو ته لاسرسی نه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولانی سي اجمل اوردل پروانه خبرونه کې اوردونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د پاکستان موسمیاتو محکمې په بحیره عرب کې د بایپر جوای په نوم سمندری طوفان لکبلا د سند ساحلی سیمو اوسیدونکو ته خبرداری جاری کړی دی. دغه صوبې اعلی وزیر پرون په کراچۍ کې خبرګرانو ته وویل په یو شمېر سیمو کې اړوند ادارو ته د تیار اوسېدو ویلي دي.
ٹٹا سجاول بدین
ٹٹا سجاول او بدین دې سیمو کې ټولو اړوند چارواکو ته مونږ لارښوونې کړې دي.
د کرک ځینې سیاسي فعالان وایي د خیبر پختونخوا حکومت باید په هغه ضلع کې هم درستیو بارانونو د تاوانونو جاج واخلي او اغېزمنو ته مرستې ورسوي.
پنځه کسان مړه دي، داسې لار بار نورو علاقو کې ډېر نقصانات شوي دي. حکومت ته بقاعده ده موږ چې دې پوښتنه د وکړای شي.
او د خیبر پختونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي حکومت ته د اتل سو میاشتو تنخواګانې پاتې دي.
یونین زموږ د باقاعده دپاره چې کومه دی هغوی سره په رابطه کې وي
د پاکستان موسمیاتو محکمې په بحیر عرب کې د بایپر جوی په نوم د یوه سمندري طوفان له کبله د سند ساحلي سیمو اوسیدونکو ته خبرداری جاری کړی دی. د سند صوبې لپاره د دې محکمې مشر سردار سرفراز پرون مشاله ډوته ویل د بحیر عرب دغه طوفان چې بایپر جوی نومیږي ښایي د روانې جون میاشتې تر 14مې او یا هم 15مې د سند او بلوچستان صوبو د ساحلي سیمو تر څنګ د هند ګجرات ته هم ورسي. نوموړي د پاکستان د ساحلي سیمو پر اوسیدونکو غږ کړی چې د تیزې سیلای او باران په شتون کې محتاط واوسي. بلخوا د سند او بلوچستان حکومتونو په خپلو ساحلي سیمو کې د قانون 144 ماده عملي کړې او په سمندر کې د کبانو په ښکار بندیز لګولې ده. نورحال کراچانه نیاز علی دا کوي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د سند مشر سردار سرفراز د جون په 11مه مشال لیډیو ته وویل په بحیر عرب کې د جوړ شوي سمندري طوفان بیپر جوی مخه د سند او بلوچستان صوبې ساحلي سیمو تر څنګ د هند ګجرات بلدا او د جون د 14مې یا 15مې پورې امکان دی چې یادو سیمو ته ورسیږي.
سمندري طوفان بیپر جوی جو کراچی سے اس وقت
سمندري طوفان بیپر جوی چې دا وخت د کراچۍ نه په 200 کیلومتره لري دی. دا سمندري طوفان د لسنا تر 12 کیلومتر یو ساعت پر رفتار په حساب په مخ کې را روان دي. دا وخت په سمندر کې د طوفان ګرچاپیرا د سیلې رفتار شاوخوا 160 کیلومتر یو ساعت دی او د سمندر اوبو چپی دیش نه تر 30 فوټ پورې اوچتی شوې دي. دا طوفان مخه د سند صوبې سجاول ټټي سیمو سره د هند ګجرات بل دي. سردار سرفراز وایي چې دا امکان شته چې طوفان د سند ساحل ته تر رسیدو پورې وي زور سکم شي، خو د سند په کراچۍ، بدین، سجاول، ټټا او بلوچستان په مکران ساحلي سیمو کې طوفان تر تیزې سیلۍ او باران په شکل کې اغیز راوستلی شي او دغه لړۍ به تر دریو ورځو پورې روانه وي. نو باید چې خلک احتیاط وکړي. په دې لړ کې بیا د سند حکومت وایي چې د کراچۍ تر څنګ په نورو سیمو کې د تیاریانو په اړه غونډه کړې او د صحت محکمې تر څنګ نورو محکمو ته یې ټولې لارښوونې کړې دي. د سن اعلی وزیر مراد علی شاہ د جون په 11مه په کراچی کې د یو خبری غونډې په محل وویل
زیاده جہاں پہ خطرہ ہے ٹٹا سجاول بدین
چرته چی زیات تر خطر ده ٹٹا سجاول او بدین د سی مو کې ټولو اړوند چارواکو ته مونږ لارښوونی کړی دي. مونږ د پاکستان فوج سره هم خبره کړی ده. په دې سی مو کې د زین خلکو راوستل هم دي. هغوی مونږ معلوم کړی دي شوخه اتونا تر 9000 پورې کورنۍ دي. د هغوی لپاره مونږ ځایونه هم ټاکلي دي. مونږ کوشش تا دي چې ځاني زیان ونی شي.
کوشش تو یہ ہوگی کہ جانی نقصان کوئی نہ ہو.
دسن وزیر اعلی مراد علی شاہ زیات کړي چې په کراچی خار کې د کمزور ونو او ساين بورډونو د غرزولو امر کړی دی چې ولست ته زیان ونه رسیږي. په عین وخت کې بیا د سن او بلوچستان حکومت په ساحلي سیمو کې دفع 144 عملی کړي چې خلک سمندرو کې لامبلو ته او غاړې تلو ته نه پرېږدي او په سمندر کې د کبانو په ښکار بندیز هم لګولې دي. په کراچی کې د کب نیونکو اتحادیه مشر محمد بخش د جون په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ 80% د کب نیونکو کښتۍ د ښکار نه بیرته راغلي دي او کومې چې تر اوسه نه دي راغلي هغوی ته هم خبرداري ورکړې شوې ده. ډیر زر به ساحل ته راورسیږي.
پاکستان نیوی یا دوسرے جو ادارے ان سے ہم کوارڈینیشن میں ہیں.
موږ د پاکستان سمندري ځواکونو سره د نورو ادارو سره په تماس کې یو. دا وخت چې په سمندر کې سمرا کب نیونکو دي هغوی خبر کړی شوې دي او شوخه ټوله کښتۍ دا وخت ته واپس بلار دي. خو باید چې حکومت په ساحلي سیمو کې ژوند کوونکو خلکو لپاره هم ګامونه واخلي. ولی چې په ساحلی سیمو کې آباد خلکو ژوند ته هم خطر ده
او آباد لوګ یې ان کو بھی خطرہ لائق ہو سکتا ہے.
محمد بخش زیادہ کڑی چې په ساحلی سیمه آباد کب نیون کو کورونا ته زیاده خطره ده. باید چې حکومت او نور ادارې د هغو د ژغورنې لپاره کوټلي ګامونه واخلي. بلخوا پسند کې د اپتونو په وخت د انتظام صوبایي اداري پی ڈی ایم ای بیا مخالکو ته خبرداري ورکړي چې د طوفان پر وځو کې د کورونا نه بهر نروزی، د بجلی تارونو او د ستنو نه ځان لري وساتي، سمندر غاړې ته د تلو څخه دې ډډه وکړي. پی ڈی ایم ای ویلي خلک دې د پولیسو، رینجرو ځواکونو او سرکاري چارواکو لارښوونې عملي کړي، د بیړني حالاتو دپاره دې ځان تیار او ضروري چیزونه خوندي وساتي. په بحیر عرب سمندر کې دا طوفان په شپږم جون د کراچۍ نه شاوخوا 1400 کیلومتر لرې جوړ شوی و. دغه طوفان ته د بنگلادیش لخوا د بی پر جوی نوم ورکړل شوی و چې په بنگالی ژبه کې د دې معنی تباهي یا قدرتي آفت دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د کرک سیاسي فعالان وایي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری د جون پر 11 د بنو لکی مروت د دورې پر مهال یو څه وخت باید د دوی په ضلع کې د وروستیو بارانو تاوان د جاج اغیستو لپاره هم وسته وي. دوی په خبره په کرک کې بارانونو 15 کسان مړ کړي او یو شمېر ودانیو ته زیان اړولی دی. خو له کرک څخه د خیبر پختونخوا حکومت یو سلاحکار ډاډ ښیي چې د دې ضلع له اغیزمنو سره به هم مرستې وشي. د ممتاز بنگش رپورټ.
د خیبر پختونخوا کرک ضلع سره تعلق لرونکي سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او بلدیتي غړو په صوبایي حکومت نیوکې کړي او د صوبې چیف سیکرټري له اړخه د یادې ضلع دوره نه کولو عمل یې په سختو ټکو غندلې. صوبایي چیف سیکرټري د جون په 11 د بارانونو او طوفان له وجې شوي تاوانونو وروسته د بنو او لکی مروت ضلع دوره کړې وه. د کرک ویلج کونسل چیرمین حافظ محمد معروف د جون په 11 مشال ریډیو ته ویلي، بارانونو او طوفان کرک ضلع کې هم خلکو ته ځاني او مالي زیان اړولې، باید چې چیف سیکرټری د یادې ضلع دوره هم کړې وای.
15 کسان مړه دي، نقصان انتهایی ډېر زیات شو. داسې شنو ګوډي هیل کې، لتمر کې او درش خیل کې او داسې لار بار نورو علاقو کې ډېر نقصانات شوي دي. حکومت ته باقاعده ده موږ چې د پښتنه د وکړای شي چې چیف سیکرټری نور ضلعو ته تلای شي. کرک کې هم نقصان شوی ده، په چار دو چې هغې هه دوره وکړي.
عوامی نیشنل ګوند د اطلاعاتو ځایي سکتر عبدالرحمن وویل، لنډمهاله حکومت د تعلیمي چارو سلاحکار رحمت سلام خټک د یادې ضلع سره تعلق لري، باید چې د خپلې ضلع خلکو ته رسېدلې زیان نه یې چیف سیکرټري خبر کړی وی او د بارانونو او طوفان له وجې وژل شوي کسانو کورونو ته ورغلی وی.
زه به ویتم چې دا ظلم ده. موږ په ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي، ډیر کورونه ورشوی دي.
د لنډمهاله صوبایي حکومت تعلیمي چارو سلاحکار رحمت سلام خټک بیګا نه وخت مشال ریډیو ته ویلي، بنو کې طوفانونو ډیرو خلکو ته زیان رسولی او زخمیان هم په هسپتالونو کې پراته دي. نو ځکه چیف سیکرټری د بنو دوره وکړه. د زیاته کړه چې صوبایي حکومت د کرک ضلع خلکو د ځنی او مالي زیان نه خبر دی او د بنو او لکی مروت خلکو په څیر به دوی ته هم مالي مرستې ورکوي.
بنو کې چې کم توان شوی دی کنه، په درجنو خلک زخمیان او مړو. کرک کې چې کوم جنی نقصان شوی دی هغه ته هم سبا یا بل سبا هغه چې کوم بنو کې ملي کې هغه ته ملو شي. کرک کې داسې زخمیان نه وو چې د هسپتال ته ورغلي وي، داسې مدرسې یا داسې کورونه نه وران شوي چې علاقه چې هغه ته ورغلي وي.
صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای د جون په 11 شپې مهال په بیان کې ویلي ول چې شنبه په ورځ بارانونو او طوفان په کرک، بنو، لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې تر شپېتو زیاتو ودانیو ته تاوانونه اړولي. تر دې وړاندې د یادې ادارې بل ویان احسان دوړ مشال ریډیو ته ویلي ول، په بنو، کرک، ډیره اسماعیل خان او لکی مروتو کې ټول 15 تنه وژل شوي او 115 ژوبل شوي دي چې درملنه یې د صوبې په بیلابیلو روغتونونو کې روانه ده. د جون په 11 د صوبې چیف سیکرټري ندیم اسلام چودری د بنو او لکی مروت هسپتالونو دوره وکړه. دورې په محل نو موړې جوبل کسانو پښتنې ته ورغلو او د وژل شوی کسانو کورونو سره غمرزي ښکاره کړه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی د برج نوبي وزیرستان سدونکو وای د سیمې امنیتی حالات ورستربلې په خرابېدو او خلک زخت ډیر اندېښمن دي. دوی زیاتوي د امنیت د ټینګښت په مخه له ځایي چارواکو سره جرګې هم کړي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا پوز حکومت وایي چې د جنوبي وزیرستان د امنیت د خوالي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې امنیتي حالات ورځ په ورځ خرابېدو پر لورې روان دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سویلي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید ویایي
اپر وزیرستان سے امن دل یوت خاروک تائی پرموشنز پول ہاں و ساز دیا ہاں دے امن پنو من جرگی رہا ہونے سے و آغا جرگا آخری ماکین تھا دور ورہ سیدا وہ تایوا کمیٹی جوڑا سوا آغا کمیٹی جیدے دی سارا چکلا ملاقات وسا نو بی سی تا دیکھ دے آغا آخ پلے نم مطلبی ہاں پر میز بردک جل چوئے چے تان دے حالا و کم سارا دے نیزو میوٹنگ چے وشی نا ہر طرح دے امن راہ کری و بیز دا نماری میجی چی دے امن و روزی ترنگی دے امن و جوڑی جی ترنگی نو یہ ترویسا پر یہ دا ریزرٹ وفاس دے دی سینا ندے روحلائی پوتے شوار دل تک پا اپر وزیرستان سے نیجو دے پولیس نظام وقتی چیرے چوکے انٹریوی دینا وہ خلی نو آگر دے کہ آمن دائی آمن خودی بیو ساید تو تا رہی جی پرتانک پا یواک امبراک سے نوکی من روڈ بندے دے تو چاو خیدی دل تو آمن وی پوچے کی مشتب تو علاقہ ساول دائی بوبر دائی بدر دائی دا لیلاکی کسے دے سر اتک لائی نسے کا دام نسے سوائی دے سر آروغا ویلیج کونسل چیئرمن عیساک مسید ویایی چه پا سیمکشی ناسام منیاتی حالات پا واجا پوز و پولیس خپل کمپونا و تون پورا محدود شوی دی. وزیرستان سے امن و امان صورتحال ورز پورز بگڑتی سی دولتا اپریشنی نہ وشوال کو دی سیکورٹی فورسز دے ناکامی دی وجہ نہ پ وزیرستان سے امن و امان رو نہ ہے پولیس تو توڑے خوشتا دائی پولیس تو ایس ایچ او ہشتا دائی نور چکی مو ڈی پی او دائی خود دے سارا اختیارات نہ ہشتا دائی ایف سی ولا در دین بھی پہاڑ دی شدی خپل چاپی ہوئی خلق گرفت کر اگی پولیس چکی مو دی اغا بے فیل دے دخشینہ نہ خبر وی دے سارا روغ تانان دے موسی انس دے دو چ 500 کسان نفرید دے جے تا 500-600 کسان نفری ہوں حضر ٹیم بندے نشتہ دائی چھے دیکھے ٹکٹی کاوی او پا علاقہ کشے دا چک چک غیرہ بندے چھے چورا ہوں پوستینہ دے آرمی اولاوی آئی ٹوٹل خالی کری دی پا علاقہ کشے ویسوں دے دائی دے کنٹرول پگرنگا ندا علاقہ سرنگا اوال ٹیم چھے چھے اپریشنی وکلی دے مذاکرات کو نومو بندے طالبون دولا تا رو اصدل رو گاڑی کلل دا علاقہ تا نو ویس دائی دے عوام نا بیا دا مطالبہ کاوی چھے توس دنی سارا تاون وکی نو میجا حکومت بار بار دا خبر کری دو علاقہ شے امن و امان قائم کونا دے توس دی
خود سویلی وزیرستان انتظامیہ چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چھے پا سیمک شیئے دے امن حالات شدی اپوز او پولیس پا شرکا دے امن حالات سنبال سوتلے دے پورا گامونا پورتا کوی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او ریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د وفاقي سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی دی. د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي لومړی نه تر د شپاړسم گریډ ملازمینو په تنخوا کې 15% او له ولسم نه تر د دویشتم گریډ هغو لپاره 30% اضافه کوي. د وفاقي ادارو ځینو پښتنو ملازمینو د حکومت دا ګام ستایلو خو ویلي دي چې ګراني دومره زیاته شوې چې په تنخوا کې دا اضافه به د دوی ستونزې حل نه کړي. دانیسی اجمل رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د نوې مالی کال په بودیجه کې د وفاقي سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی دی. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون په 9 د نوې مالی کال لپاره د 14.5 ټریلیون روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. په دغه موقع اسحاق ډار وویل چې د 2023 او 24 مالی کال بودیجه کې د لومړي نه تر 14 گریډ پورې ملازمینو لپاره په تنخوا کې 15% او د 12 نه تر 20 گریډ ملازمینو لپاره په تنخوا کې 10% اضافه کړې ده.
د افراط زر له وجې د نورو خلکو په سر سرکاري ملازمین هم زیات شاین نشي اخیستی، خو شدیدو مالی مشکلاتو او د وسایلو کمی باوجود حکومت او کابینې پریکړه کړې چې د سرکاري ملازمینو لپاره د اسانتیاو اقدامات وکړو.
بلخوا په وفاقي ادارو کې ځینو پښتنو کارکوونکو د حکومت دا اقدام ستایلې دي، خو ځینې بیا وایي چې موجوده ګرانۍ ته په کتو باید په تنخواګانو کې زیاتوالی شوی وي. د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو د فیډریشن یو مشر شوکت علي انجم د جون په 11 مشال لیډیو ته ویل چې دوی په تنخواه کې د 10% د اضافه غوښتنه کړې وه، خو د اقتصادي ستونزو له وجې دا غوښتنه ونه منل شوه. نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت اوس د تنخواګانو د زیاتولو په خبره عمل هم وکړي.
موجوده چې کومه مهنګۍ ده په هغې په بنیاد باندې خو زموږ دا مطالبه وه چې 100% تنخواګانو کې او 100% د پینشن کې اضافه وشي او اجرت ته کم از کم چې دی نو 50,000 به کړل شي. چې ګرانۍ په بنیاد باندې چې وګورو په هغه ریشې وګورو نو دا هېڅ چې دی نه اضافه نه ده. او بل طرف ته حکومتي واکداران سره موږ مذاکرات وکړو او هغې ریئل په دې کې موږ ته پوزیشن کلیئر کړه چې یاره دا د صورتحال دی. د دې نه مخکې هم موږ تحریکونه چلولي دي.
د خیبر پختونخوا په ګډون د وفاقي ادارو ملازمینو په دې رستیو کې هم سواری په تنخوا کې د زیاتوالي او خپل نوکریانو کې د ترقیانو لپاره احتجاجونه کړي دي. په کوټه کې د وفاق تر لاندې د بجلی ادارې کوټه الیکټریک سپلای کمپنی د ملازمینو د اتحادیې مشر پیر محمد کاکړ وایي چې په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی د ګرانۍ په مقابله کې ډیر لګ دی.
سرکار ملازم دا ډیمانډ دی چې د ګرانۍ سره سم باید موږ تنخواه زیات کړي. کله په پوره دنیا کې چې ولې دا تنخواه چې دا زیاته کړې ده دا د بنیادی تنخواه باندې ورکړې ده. مثال یو سړی 50,000 روپۍ تنخواه ده، بنیادی تنخواه دغه 10,000 روپۍ ده، دا 10,000 روپۍ دغه الاونسو نه وي. نو دا 15% چې هغه په دا مکمله تنخواه په هغه باندې نه زیاتېږي، هغه چې بنیادی 10,000 روپۍ ده په هغه باندې زیاتېږي.
پیر محمد کاکړ زیاته کړه چې باید صوبې هم د وفاق په سر د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د زیاتوالي اعلان وکړي. که څه هم د سند حکومت وفاق سره په دې خبره متفق شوي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لا بجټ نه دی وړاندې کړی. البته ډان وسپانی د جون په 10 په خپله ویب پاڼه په یو رپورټ کې لیکلي چې د جمعې په ورځ د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ د بودیجې په اړه په غونډه کې ویلي شوي چې د سرکاري ملازمینو په تنخواه او پنشنو کې به اضافه کیږي. په اسلام آباد کې یو سرکاري ملازم د نوم نخ پرولو په شرط بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تنخواګانو کې د 15% پورې د اضافه تمه درلوده، خو د حکومت لخوا د 15% اضافه کولو سره دوی ډیر خوشاله دي او هیله لري چې تر ډیره به مالی مسئلې حل شي.
چونکه د پاکستان چکم موجوده چکم معاشي حالات دي هغه دومره ښه نه دي، خو چونکه د معاشي حالات چکم دي یا انټرنیشنل چکم ایم ایف تر ورنه څومره مسلې سونځ دي یا ډومېسټک پرابلم دي هغه په بنیاد باندې چې کوم 30% یا 35% انکریز دی په دې باندې سرکاري ملازمین حالت کې خوشاله دي.
د خزانه وزیر اسحاق ډار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر روان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 13% زیاته شوې ده، او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د قرضو پروګرام هم د یو شمېر خنډونو سره مخامخ دی.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نہ دوی سر سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلو مشر دا ترون والا خلق دین کی پور تکڑی کلاشن کو زگاڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہر چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی حکومت یې پرې وا داسې اقدام غور کوي چې لمخې د پورونو بیا تنظیمول یا ریسټرکچرینګ وشي. نوموړي زیاته کړې له دې باوجود چې ملک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام برخلیک هم نه دی معلوم، دوی به د قرضو د بیرته تنظیمولو چارې مخ ته وړي. دا چې د قرضو بیرته تنظیمول څه ته وایي او د ملک پر اقتصاد به اغیز څه وي، دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وورو.
دا خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار ویلی چې په اوسنۍ حالاتو کې لکه دا کووډ ناروغي او قدرتی افتونو اغیزې پاکستان کولی شي د دوړخیزو قرضو ورکونکو څخه د قرض بیا تنظیم کولو غوښتنه وکړي. هغه زیاته کړه چې د قرضونو تنظیمول یا ریسټرکچرینګ به کوو که آی ایم ایف سره پروګرام وي او که نه وي. دا چې د آی ایم ایف یا نړیوال د پیسو صندوق نه علاوه نورو مالیاتي ادارو او ملکونو سره د قرضو د بیا تنظیمولو یا ریشیډولینګ مطلب څه دی؟ نو اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات استاد پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي چې بهر ملکی قرضې په دوه قسمه وي، یو آی ایم ایف نه او بل د آی ایم ایف نه علاوه نورو مالیاتي نړیوال ادارو یا ملکونو نه.
اقدار صاحب چې کومه خبره کړې ده نو اکسټرنل ډیټ د ریسټرکچرینګ اکسټرنل ډیټ کې خو ریسټرکچرینګ دی چې د اوس وخت کې آی ایم ایف سره پروګرام کیونکه فائنل کیږي نه وی کم اوختنی چې دی نه اورس اورس باندې هغه سختې نو زه په خپل سره هغه دې طرف ته اشاره ده چې آی ایم ایف کم دا غي نه چې موږ کم قرض چتو نو مې وی چې روان وخت کې آی ایم ایف نه موږ نه چتو دا غي په ځای باندې موږ یو بل پلان بی باندې کاری یا به څه ممکن نه دو یا
حکومت دا سے کولو کے بریالی شی نو دا پاکستان پہ اقتصاد مثبت اغیز غرزیدی شی او فشار پہ کمیدی شی. دا خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار یو بل ټکی ری شیډولینګ هم خپل خبرو کې وکاراو چې ځینې ملګرو هیوادونو او نورو نړیوال ادارو سره په قرضو د ری شیډولینګ هم منسوبه لري. دا مطلب پاړه معاشي ماهر ډاکټر میراج الحق وای
لکه دا به هغه ملکونو ته کم چې دا وی پیمنٹ ډیو دی دا ری ته به وای چې پرکا چاینا نه موږ قرض اغستې دا هغه درې کال دی یا هغه یو کال لپاره ده. نو اسحاق ډار به دغه طرف ته اشاره کړې ده چې به دغه ملکونو ته پوت کو ول دي چې هغه ری شیډول کی یعنی د کال په ځای باندې دوه کال پس په دغه پیمنټس پاکستان کوي یا هغه کې تل مدا انور والی.
اقتصادي پوهان باور لري چې د قرضو بیا تنظیمول کوي شي نو د آی ایم ایف سره چې کم د شپږ اشاریه پنځه بلینا ډالرو قرضې پروګرام دی امکانات به بیا راجوند شي کم چې دا وخت ډیر کم ښکاری. د خزانه وزیر د مې په ویشتمه په ډیره سخت خبرګون خودلو چې ګنی کله به هم دوی د قرضو بیا تنظیمولو یا ریسټرکچر طرف ته لاړ نشي ول دوه نه پس شي دوی خپل دریز بدل کړي او وايي بیا تنظیمول اړخ ترتلو فکر کوي. د پاکستان اقتصادي سروې 2023 تر مخه د ایم ایف پرته د هیواد بهرني قرضونه سباندې سلور اتیا ارب ډالر دي چې پکې دواړه خزه قرضې سباندې اته درش ارب ډالر او د کې د ټولو زیات چین نه خستل شوی چې سباندې 15 ارب ډالر دي. ټاکل شوی چې پراتلونکو مالی کال 2023 سلریشتم کې به پاکستان خوشا 15 ارب ډالر قرضې واپس کوي. دا دونه چې پاکستان موجوده مرکزی حکومت او د خزانه وفاقي وزیر دا منلي چې پاکستان دا وخت سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دی او وايي چې ډیر زر بدوي هیواد د دې فشار نه راوباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
د پاکستان موسمیاتو محکمې په هیواد کې د سمندري طوفان راتللو خبرداری ورکړې ده. په سند کې د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز د جون په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې په بحیره عرب کې د سمندري طوفان مخه د سند او بلوچستان ساحلي سیمو اړخته ده او امکان دی چې د جون د 14مه یا 15مه پورې دا طوفان دې سیمو ته ورسیږي. بلخوا د سند او بلوچستان حکومتونو په ساحلي سیمو کې دفعه یو سلسلور سلوېخت هم لګولې ده. د پاکستان قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر زاهد اکرم دورانی د جون په 10مه د شو بارانونو او طوفان غسمن لپاره د مرستو اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نوموړي ویلي چې په بارانونو او طوفان کې د وشل شوي تن کورنۍ ته 10 لک، زخمی تن ته 3 لک او لږ زخمی شوي تن ته 500,000 روپۍ ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې له روسیې څخه د خام تیلو لومړنۍ کارګو کراچۍ ته رسیدلی. نوموړي پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ملت سره دې لړکې کړې ژمنه پوره کړه او له روسیې څخه په رعایتي نرخ اغستل شوي خام تیل کراچۍ ته رسیدلی دي. د خیبر پختونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي حکومت ورته تر اوسه د 13 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړې. د مومندو د یکاغون تحصیل د یو کمیونټي سکول مشر استاد ارشد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې له 2 کلونو تر احتجاجونو وروسته ورته حکومت تیرونه یوازې د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم اداري ویان فواد علي شاه ویلي چې یوازې هغه استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې چې شاوخوا 2 کال وړاندې انتظامي چارې له وفاقه صوبې ته سپارل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې له هوا د بهر فعالیت کوي له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ دې ودروي. کمیشن د خبره پرون په یو اعلامیه کې کړو د اوکراین چارواکو ویلي چې د جون په 16مه کاخوف کا بند رنګیدو په نتیجه کې 6 تنه مړه شوي او 15 شروع دي. د مرشوبلي د تازه شمیرو په اړه معلومات د کورنیو چارو وزیر د جون په 11مه په فیسبوک په یو بیان کې ورکړی دي.
مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو بل موضوع. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي هغه وخت ته د ایران لزندانونو د لزګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغه وخت کې بندیان شوي ول پرون د اتوار په ورځ په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. نور له نوریاس نوري اورو.
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت اشارز د فیر فضل محمد حقانی وای شاوخوا 100 افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشې شوي ایرانی لوري پرون یک شنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیگانه وخت ازادي رادیو ته د خبرې پخلی وکړ او ویل چې دغه پروسه په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامي افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه او ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 250 او 200 کسان پر اسلام کالات کې امارت اسلامي افغانستان ته تحویلی.
د ښاغلی حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوی یا سپارل کیږي اکثر د مخدره موادو یا جنگونو په تور نیول شوی او د بند سزاوي ورکړل شوی. خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوی دي. د هغې اعلامیې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یکشنبه خپره شوې ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابس او عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه 100 تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تیروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي. خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په 13 میاشت کې په ناروې کې میش د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه 6 افغانان اعدام کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک.
ملګری ملتونه نن د جون 12مه د ماشومانو د مزدورۍ او زد نړیواله ورځ په توګل مانځي. سکه له دې ورځې موضوع ماشومان له مزدورۍ څخه منع کول او د ټول لپاره یا ټولنیز انصاف ټاکل شوی. دا د ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي په تیرو څو کلونو کې پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. دوی د دې وجوهات د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې اقتصادي بحران، غربت، پابادۍ کې زیاتوالی او د حکومت لړخه د ماشومانو د حقوقو قوانین په سمه توګه نه عملی کېدل یاد کړی دی. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورٹ کې ورو
مجبوری و پریبانان و سمنه کې بس
دا غږ د مومندو د 14 کلن حبیب الله دی چې په یو مستری خانه کې لتیرو دریو کلونو راهیسې کار کوي. حبیب الله د جون په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې معذور دی، مور یې مړه ده او یوازې د ټوله کورنۍ ساتي. حبیب الله د میاشتې 3000 روپۍ ګټي او وایي چې د ګرانې له وجې نشي کولی چې په د خپلې کورنۍ خرچې پوره کړي.
مستری خانے تلاڑ شو کاروں کا
حبیب الله د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې ملګری ملتونه نن د ماشومانو د مستوري او ضد نړیواله ورځ لمانځي. د مستور ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې په دې 1300 کلونو کې په پاکستان کې د ګرانې له زیاتېدو سره د مستور ماشومانو شمیر هم زیات شوی دی. د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د 1996 کال راهیسې د مستور ماشومانو د شمیر معلومولو لپاره سروې نه ده مکمل کړې، نو ځکه هم ماشومان له مستوریو څخه د منع کول لپاره سم حکومتي اقدامات نه پورته کیږي.
د پرمختګ خبره یادو چې د چایلډ لیبر په حواله سره په ملک کې څه شوی دی. نو یو پرمختګ دا شوی دی چې قوانین چې دین په سلور وانه سبو کې جوړ شوی دی د چایلډ لیبر د خاتمه لپاره. یو ډیولپمنٹ دا شوی چې په سلور وانه سبو کې د مفت او لازمی تعلیم قوانین چې دین هم جوړ شوې دي. کومه داوی و چې د دې ډیولپمنٹ په نتیجه کې کیمرا غلې دي نو دا به غلطه وي او دا غي وجه دا ده چې یو خدای شي د کرونا سچويشن چې نو هغه ډېر زیات حالات خراب کړو چې کما ماشي بد حالي راغلې ده یا مهنګایي راغلې ده دا غي پورنا کې چې زه ګورم نو زما په خیال په چایلډ لیبر کې اضافه شوې ده او کمی پکې نه راغلې.
عمران ټکر زیاته کړه چې په پاکستان کې له ماشومان څخه کار د لوی سړی برابر اغستل کیږي خو د اړې ورته د عمر په حساب ډیر لږ اور کوي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په نړۍ کې شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان په مزدوریو اختري. د اداره وایي چې په پاکستان کې په 1996 کال کې د مستور ماشومانو پړه په شوي سروې کې ویلي شوي وو چې په دې هیواد کې 3.3 میلیونه ماشومان مزدوری کوي، خو د 1996 کال وروستو د سروې نه کېدو له وجې د مستور ماشومانو کره شمېره نشته. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارز وقار احمد وایي چې په قوانینو د عمل نه کېدو له وجې هم ماشومان له مستوریو څخه نه منع کول کیږي.
او مطلب د خلکو اویرنس هم هغه لیول نشته او ټوله نه غټه خبره پکې چې دا زموږ دلته چې کوم ټیکنیکل ارګنایزیشن چې کوم دي کنه چې دا غي تعداد یا مطلب لګره هغه کم دي چې هغه مطلب د خلکو کې اویرنس راولي دا چې هغه اور کم کې کنه. نو دا فیکټرز دي چې لیبر چې د سمره پاپولیشن زیات دي چې سمره غربت زیات دي ان امپلایمنت زیات دي نو چې لیبر چې دي اتوماتیکلی زیات دي.
ملګری ملتونه وایي چې د 2000 کال نه تر 2000 کال پورې په نړۍ کې د مستور ماشومان په شمیر کې 9% کمی راغلی دی، خو په پیښور کې د حوالور ادارې مشره خورشید بانو بیا وایي چې د کورونا وایرس وبا او د اقتصادي ستونزو له وجې په پاکستان کې د مستور ماشومان شمیره لا نوره زیاته شوې ده. هغه زیاتوي چې په پاکستان کې آبادی روز تر بلې زیاتېږي، د اقتصادي ستونزو له وجې هر تن ته روزګار نشي ترلاسه کېدی چې له وجې کورنۍ په ماشومانو مزدوریو کولو ته اړ شوې دي.
گورنمنٹ اسکول ٹارگیٹ کرے تو نو دا گورنمنٹ اسکول کے
ډیر زیات الکان اوټ شوی و د سکول نه کله هغه نه مونږ د هغه پیرنټس نه هغه والدین نه مونږ ملو شو نه هغه نه پته کو نه هغه و چې مهنګای دومره زیات دی چې مونږ دا فورت نه کولې شو چې ماشوم سکول لذي مونږ به هغه لا کار باندې کار سٹارټ کړی دی او دې کې فیملی پلاننګ بارہ تیرہ ماشوم جو کور کی وی او تسڑی دا بارہ سو ہزار روپے روز کٹی آگا کی کرایم بر کئی بیا دا روٹی ہم کئی بیا دا بیا نا کولیشی
د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان او په صوبه کې د مزدور ماشومانو د محکمې چارواکو سره مې د مزدور ماشومانو په اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د تیر حکومت د مزدور او کلتور وزیر شوکت یوسفزی راته سمو د وړاندې ویلي وو چې په صوبه کې د نامنه اقتصادي ستونزو له وجې ګڼې کورنۍ اغېزمنې شوې دي او پکې زیاتره بیا داسې دي چې د ګټې وټې ذریعې یوازې په ماشومانو مزدوري کول دي، نو ځکه حکومت نشي کولی چې دغه ماشومان له مزدوریو منکړي.
چونکہ وار زون ایریا پاتے شوی دا ډیر خلک بے وگان دی پکې دی دا ځوانان بچی نو آکی دای چاندلې جی او کتا غی دا نو کرونا واسه نو دلته ګنور ایشوز راځي نو دی وجه نه لیک پرابلم مونږ تشتا خو بیا هم مونږ اچو کې او سروې شروع کړی دا چایلد لیبر مونږ دا اندازا ول لګور وړو چې موږ سره سونه ماشومان دی په چایلد لیبر کې او دا غی ایشوز سدي چې دا ایډنټیفای شنه بیا به غی دا پر ان شاء الله تعالی فرتره اقدامات کوو.
ملګری ملتونو د بیلابلو هوادونو په حکومتونو غږ کړی دی چې د ماشومانو د تعلیم او د اقتصادي ستونزو هوارولو لړکې د اقداماتو کړی چې دا شان د مستور ماشومانو شمیر نور هم راکم کړل شي.
د مشال رډیو بیلابلې خبرونې په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر پختونخوا د کمیونټی سکولونو استادان وایي د دوه کالو تر احتجاجونو وروسته د صوبی حکومت 13 د هو میاشتو تنخواګانې ورکړې. دوی زیاتوي چې حکومت ته د 1300 میاشتو تنخواګانې پاتې دي او باید ژر ورکړي. د خیبر پختونخوا په تعلیم محکمه کې د ابتدایي او ثانوي زده کړو څانګې ویاند وایي د کمیونټی سکولونو استادانو د تنخواګانو مسله به هله حل کیږي چې د صوبې خزانې وزارت دوی ته پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا گورنر د صوبایي حکومت غوښتي چې د کمیونټی سکولونو د کارکردګۍ د خوالي په خاطر په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې لپاره زیاتې پیسې بیلې کړي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د مکتب یا کمیونټی سکولونو استادان له یوې مودې راهیسې له حکومت د خپلو تنخواګانو غوښتنې کوي. د مومندو د یکغون تحصیل د بنگلو نمبر 1 کلی د کمیونټی سکول مشر استاد ارشد خان د جون پر 11 مشال ریډیو ته وویل حکومت اخر کار 13 وتوانید چې دوی ته د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړي. نوموړي د دوی د نوکرایو د کچه حیثیت تر څنګ یو شمېر نورې ستونزې هم یادې کړې چې په خبره یې د کمیونټی سکولونو کارکردګي یې اغېزمنه کړې ده.
تیر پیټی کوم گورنمنټونو او غوی د ریګولایزیشن کیس هغه کوم اصول یو غلا مغه سه پندینګ کړي یو نن زمون ټایم په ټایم منډي وي د باقایزات او د فارم سه کوم دی غوی سره په رابطه کې دي فضل د کې د پیسو مسله وی چې رمون سره پیسې نشته. تقریبا 17 لاکھ ماشومان چې کوم دی په کمیونټي سکولونو کې سبق وي د پارت او ټیچر وزه تاسو خبرو کوم هغه تقریبا 600 ټیچر دی هغه باندې کې ډیوټي اور کوي. گورنمنټ د طرفه ایس کې سہولیت نه دی ملو شوی فهمي وادي چې دوی موږ سره وکي نو هغه نه پوره کوي.
ارشد خان چې د کمیونټی سکولونو د استادانو د اتحادی او مخکخ هم دی زیاتوي چې د یکغون تحصیل په بنگلو نمبر 1 کلی کې اوس هم د نجونو یا هلکانو لپاره سرکاري سکول نشته. د 2006 زیدي سکول راځي په خپل اجر کې د دوه خونو یو کمیونټی سکول چلوي. د پوینا په سکول کې د نوی ماشومانو لپاره یو زنانه او دوه نارینه استادان دي. په خیبر پختونخوا کې مکتب یا کمیونټی سکولونه د دې صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې تر تنظیم لاندې دي. د دې ادارې بیان فواد علي شاه د جون پر 11 مشال لډو سره په خبرو کې وویل یوازې د هغو مکتب سکولونو استادان له تنخواګانو محروم دي چې د تنظیم چارې شاوخوا 2 کال وړاندې له مرکزه صوبې ته سپارل شوی وي. نوموړي زیاته کړه د مکتب سکولونو اصلي هدف ماشومانو نجونو ته د زده کړو فرصت برابرول دي.
زمونگا چې کوم کرایټیریا دا هغه دار چې په 1.5 کیلومتر کې با چا پرچل کې سکول نه تنخواګانو حواله سره دار چې فاینانس ڈپارٹمنٹ ریلیز نہ کہیں نو جموں جے گرلز کمیونٹی کم سکول سی او دا تنخواہ ملاوی کی دا جے کم دو وپاک نہ کم سکولوں نہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا حوالے شیو دا تھن زدا اصل جے گرلز کمیونٹی سکول پ نوں بنی سکول جڑی جی دا 90% پوری جنہ کی بجے سبق کوئی زکا چاکثر جنہ کی یو کلی نہ بل کلی دنے شتلے ایشوز جی دا پختون کلچر دے نو زمون دا جے کم سکول دا پکور کی دند سکول یا پ جمعات کی دند سکول یا پ مدرسہ کی دند سکول مکتب سکول پ نوں بنی جی الکانوں سبق کوئی پنزہ پوری او جنہ کی بگیم سبق کوئی او افغان سٹوڈنٹس پگیم سبق کوئی معذوران پگیم سبق کوئی چرته چی اسانی اغازی کی مون دا سکول کولاو جی.
د جون پر لسما په پیښور کې په یو غونډه کې چې مشر ملمای د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي وو د صوبې د 3900 کمیونټي سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د یوې مقابلې درو کامیابونجونو او درو هلکانو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شول. ڈان رسپانی لیکلی گورنر پخپل خبرو کې د صوبې د لرو پرتو سیمو د مکتب سکولونو استادانو کار د جهالت پر ضد د جهاد په توګه یاد کړ. خو د پاکستان له مرکزی او هم د خیبر پختونخوا حکومت سره د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس یو مسول عمر اورگزے هغه نکتې را په ګوته کوي چې د په خبره په یوه سیمه کې د مکتب سکول پرانستلو په کامیابی سره د چلولو لپاره په پام کې باید ونیول شي.
البته استاد زموږ سره نشته. استاد موږ سټل ایریاس نه راغواړو. هغه استادان به ډیلی بیسس باندې سکولونو ته هم ناراضي. اول خو کوم غریزي لکې دي هغه د سروي وکړل شي چې په کوم تحصیل کې موږ سره زیات تر مشمان او ته سکول دي په کوم ځای کې موږ سره سکول جوړول پکار ده به البته کې موږ سره استاد شته که نشته او بل بیا دا خبره کیږي چې استادانو ته تنخواګانې نه دي لاو شوې. سروي هم موږ هر څه وشي خو بدقسمتي سره چرته دوه مشمان او چرته درې مشمان نو بیا هغه سکول بند کړل شي د دې دغه مسلې الته نه بیا زیات شي چې ماته تنخانه شو ملاو بیا دې کوټ ته لاړ شي بل باندې بندي دې مقصد دې داو چې مونږه کوالټی اف ایجوکیشن انشور کو سره سره چې کوم اوټ سکول مو شمان دې دې شر مونږه کوم.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د جون پر لسما په پیښور کې د کمیونټي سکولونو د ماشومانو لپاره جوړې غونډې ته ویلي د ټکان وخوړل چې ورته معلومه شو اوس هم د صوبې 15 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. گورنر زیاته کړه حکومت ذمہوار دی چې په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې لپاره زیاتې پیسې بیل کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګري شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وصل نه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان حکومت وایي د صوبې ولسته د وړیا علاج اسانتیا ورکولو په هدف د صحت کارډ ټول چارې مکمل کړې دي او ضربه هغه پروژه پیل کړې ده. پروژې او مسول د مې پر یو درشم مشالې ته ویلي چې دا سنتیا به د هرې هغې کورونا لپاره وي چې په نادرا کې د بلوچستان شناختي کارډ ولري. د صحت کارډ پروګرام د چارواکي زیاته کړې حکومت د دې کار لپاره پیسې بیل کړې دي. د بلوچستان ډاکټرانو د حکومت دا ګام ستایل دی. د دوی په خبره دا په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډېر ګټور رسوي چې په دې ګرانۍ کې د علاج وس نه لري. بروال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارډ ورکولو لپاره د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسد الله کاکړ مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا پادی اړه له شناختی کارډ ورکوونکو ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و. اسد الله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شوی تړون لمخي باید په درو میاشتو کې صحت کارډ خلکو ته ورسیږي. خو د په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسد الله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یادې کورنۍ تر 300 لکو د علاج خرچ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارډ لري، غریب دی، امیر دی، شزه د الک دی، انجلی دا اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه مجب پریمیم سټیټ لایف ته ورکوو. د دې په بدله کې به هر فیملی خدای نه خواسته نا جوړه سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن دی، کمپلیکیشن دی، ټیسټونه دی، د یو فیملی د پاره به تر 10 لک روپۍ پورې د کال خرچې ګورمنټ برداشت کوي.
اسد الله کاکړ ویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلي کس به خپل شناختی کارت ورکوي او د هغوی له خوا تر پخلي وروسته به یې علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په هیڅ د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي، خو اسد الله کاکړ وای د بلوچستان حکومت د صحت کارت پروګرام لپاره سږ کال 15.8 کروڑ روپۍ بیل کړی دي او له دې وروسته به د کال 6.4 ارب روپۍ له کلنی بجټه ورکوي. د دې په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی، نو ځکه شای په راتلونکو کې لګښتونه تر 6 ارب روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وای په خوا هم داسې یو تجربه سوی و او په هغه وخت کې به روغتونونو ځکه د داسې کارت لرونکو ځان کاتی چې بیا به د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي، خو د په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري.
مریض داخل سی بیا خو یو سرجری وی کیسه د په وس کې نه راځي، هغه سرجری مریض ډیره واره خو او ها کله کله بیا دا وس مریض د او پی ډی مریض وي، بس هغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه غي بیا ما ته دبانه راکې، بیا نو ډاکټر مجبور کینه پر خبرو باندې.
د پوسټو کی یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلې دونکو سیات کارت به په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوسټو کی ناروغي ولري. د په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
دا به ډیر یو ګټور پروګرام به هیلت کارت د نورو ناروغي سره سره زموږ د پوستکي ناروغي چې کوم علاج کوم دوايانی یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي، او دا ډیر ښه قدم دی.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ ویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600,000 کورنۍ ثبت شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارت ورکړیو، کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللی وو.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سهوله کیشته د جنا کو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تان د هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د پیخور په نمک منډای کې د قیمتي کانو د ورځنۍ نندارتون پروند د اتوار پورس پایت ورسید. په غره نندارتون کې د پاکستاني او بهرنۍ سوداګرو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د بیلا بیلو سیمو خلکو هم ګډون وکړل. د نندارتون جوړونکو مشال ډیو ته ویل هدف یې د سیمې د قیمتي کانو کاروبار ته وده ورکول وو. دوی په عین وخت کې حکومت غوښتل چې د قیمتي کانو د کاروبار چارې ورته اسانه کړي. نندارتون ته ورغلی د صوبې د نگران حکومت یو چارواکی ویلي چې د قیمتي کانو کاروباریانو ته به ټولې ممکنه مرستې رسوي. تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
په پیښور کې د قیمتي کانو د اتحادیه یا خیبر پښتونخوا جیم سټون ټریډرز له خوا د قیمتي کانو دوه ورځې نندارتون د اتوار په ورځ پای ته ورسېدو. نندارتون د پیښور په نمک منډۍ بازار کې را جوړ شوی او یاد بازار په قامی او نړیواله کچه د قیمتي کانو لپاره مشهور دی. د نندارتون را جوړونکو په وینا د دوی مقصد خلقو ته د علاقائی قیمتي کانو په باره کې آگاهی ورکولو. د جیمز ټریډرز ایسوسیشن ویان محمد صدیق مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته الحمدلله فارنرم راغلی او هغې د مثال وزټ موکو او ډېر خوشحاله وه. مونږ ته چې کوم دی مطلب ګورنمنټ هغه فیسلټیز مثال نه دي پرووایډ کړي چې کوم فیسلټیز زموږ حق دی.
په نندارتون کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه د قیمتي کانو کارکوونکو سټالونه لګولي وو. د سټال لګوونکو په وینا دوی په نندارتون کې نه یوازې د کانو خرڅ وکړو بلکې د خیبر پختونخوا نه علاوه په نورو صوبو کې د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو سره اړیکې جوړې کړې.
زما نوم رومان دی او زه د پېښور اوسېدونکی یم. او خدای ډېر خلک پکې راغله، چاینیز پکې راغله، کراچۍ نه پکې کسان راغله، پینډای نه پکې راغله، فسیلنګ پکې وشو. دلته ټول نیچرل سټون خرڅېږي. کوم زموږ د سټون بزنس دی دا ټول سیکرټ وي، مطلب دا داسې عام دوکانونو کې نه خرڅېږي. نو په دې ورځو کې دا ټول هر څه روزي. دلته سینټر ته راشي، دلته کوم کسان یا چا سره اډر یا د چا سره ضرورت وي هغوی راشي خپل اډر پکې وکړي، دلته بزنس وشي. نو دا هر څه دلته روزي، اگزیبیشن کې ښکاره شي.
په نندارتون کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو سره د ملک د مختلفو صوبو او بهر هیوادونو نه په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو. د نندارتون مقصد د کاروبار کوونکو او اخیستونکو په مینځ کې روابط جوړول وو. د جیمسټون ایسوسیشن په وینا دوی په خپل مقصد کې کامیاب شوي دي او کوشش کوي چې داسې نندارتونونه د ملک په نورو برخو کې هم را جوړ کړي. نندارتون ته د قیمتي کانو اخستلو په غرض راغلی سید اسام خان مشال ریډیو ته وویل
زه خپل هم د کانو شوقي يم. سیل پرچیز هم کوم دل لګیت مونږ په اول ځل باندې داسې سټونز وکتل، داسې جیمز هم وکتل چې هغه مونږ مخکې چرته نه وکتلې. او ان شاء الله امید لرم چې مخکې هم داسې ایگزیبیشن داسې سټول بلګي چې مونږ ته نوې نوې شزونو کتلو موقع ملو شي.
په نندارتون کې د موقتی حکومت صوبایي وزیر رادنان جلیل د خصوصي میلمه په حیث شرکت وکړو او د کاروبار کوونکو سره یې ژمنه وکړه چې حکومت کارکونکو ته د اورپیخو مسلو د حل کولو لپاره پوره پوره کوشش کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پاورز پر لندو صفو اوریدلای سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر ځینې وګړي او فعالان حکومت غواړي چې په تیرا کې د سیلګرای چارو د ودې لپاره ګامونه پورته کړي. دوی وایي تیرا له ځنګلونو ډکه او یخه سیمه ده او ځکه نو د سیلګرای مرکزونه پکې باید جوړ شي چې ورسره به دوی په خبره ځایي خلکو ته د کار روزګار موکې هم په لاس ورشي. د خیبر پښتونخوا د سیلګرای محکمې او چارواکي مشال اډو ته ویلي حکومت د تیرا د سیلګرای په چارو کې سنجیده دی او په دغه لړ کې هلته یوه سروې هم کړې ده. د فرهاد شینواری رپورټ. ورو
د باډي او فعال او خبريال خادم اپریدای مشال ریډیو ته وای چې تیرا درک په خبر سره ډیره نږدې پرته ده او ډیر په اسانه سره خلک سیلګرای لپاره ورتلی شي.
د پیښور نه 115 کیلومتر لري پرته سیمه تیرا میدان ډیر زیات خپلو خاصتا لکه څنګه زمونږ شمالي لکه جات او مري خاصتي دغه تیرا میدان هم یو خاصتا علاقه ده. تیرا میدان کې ډیر ځایونه شته لکه ساران سر دی، دین علاوہ بوٹان شریف دی، حیدر کنڈو دی، ناکی سر دی، دا ٹورزم دا پارا خیستہ زائیونا جوڑی دی شی دا گا تر وہ سب پوری پدی باندی دا حکومت لخوا اس قسم کار ندر شوی ٹورزم دا وجہ نا دا تیرا میدان چکم خلق تی دی غوی دا روزگار یو نوی لاری کولوی دی شی دا غوی معاشی حالات بہتر کے دی شی.
دا خیبر پختونخوا دا ٹورزم یا سیلگرائی محکمی یو چارواکی اشتیاق خان دا جون پو یو لسما مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټیمونه هلته تیراتا د سروې لپاره ورغلی وو او حکومت پلان لري چې په دې سیمه کې سیلګرای ته وده ورکړي.
زه هم تلم نرانم ترې دي، کنسلټنټ هم ترې دي، موږ په کې فیسټیوال یو کې مختلف شینو په کې جوړیږي، فیزیبیلیټی هم شوې ده.
د خیبر پختونخوا د ټوریزم یا سیلګرای محکمه وای چې په 2013 کې چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شو نو دا غې نه پس دا سیمه د دوی تر اختیار لاندې راغلی او هلته به د سیلګرای مرکزونو جوړولو باندې وخت لګي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.